سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه سفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خلاص پم پایل په خبرونو کو د روغتیا نړیوال سازمان په بخښنه سره په افغانستان کې د طالبانو حکومت دفاع وزیر مولا محمد یعقوب وایي افغان طالبان باید په نورو هیوادونو کې جګړې لپاره ولاړ نه شي. نوموړي د اګست په 15 په کابل کې په یو غونډه کې وویل هر څوک له افغانستان بهر ملک ته د جهاد په نیت ځي هغه جهاد نه ګڼل کیږي. نوموړي زیاته کړه طالبان د جګړې کولو شخصي خواهش له کبله د طالبانو حکومت ته زیان نه رسوي او چیلنجونه دي نه ورته پیدا کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان چارواکو تور پورې کړی چې له افغانستانه وسلوال ورزي او حملې کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وی دوی لزګونو روغتیایی کارکونکو ته په استراري حالاتو کې د زیانګالو خلکو د رواني ملاتړ په باب روزنیز ورکشاپ جوړ کړی. دغه سازمان د افغانستان څنګه نن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د 15 ښځو په ګډون 30 روغتیایی کارکونکو د روغتیا نړیوال سازمان په روزنیز ورکشاپ کې ګډون وکړ څو د هغو کسانو رواني ملاتړ وکړي چې په نامساعدو شرایطو کې ژوند کوي. نن یو اربیا کابل او ورسیرمه ولایتونو کې د نسبتا شدید زلزلې ټکانونه هیڅ شوي. تیر شپه هم د کابل په ګډون د افغانستان ځینې ولایتونه زلزلې لړزولي. په دې زلزله کې هم چې د شپې په 8:00 بجو او 1:30 دقیقو شوي د مالی او ځاني زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د امریکا د جیولوژیک سروې ادارې ویلي د تیر شپې زلزله د ریختر په مقیاس 15.8 درجه او مرکزی هم د هندوکش د غرونو لړۍ وه. د پاکستان د کابینې یو وزیر وایي د پخوانی صدر اعظم عمران خان نیول کېدل سیاسي انګیزه نه لري. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې د ټلویزیونی وینا پر مهال دا خبره وکړه.
اگر کسی کے دماغ میں یہ ابہام ہے کہ عمران خان صاحب
کدا چاپ مسین کے دار ہم شتہ چھ عمران خان دے سیاسی انگی دے لے مخی نیون شوئی یہ حد لکہ وی تاڈولیوں پیان جوڑ فی خلط والا ستر پینکل اس میاشتو پورے تو تھیڑنو او محاکمی پروسہ بشپڑا شوئی روستا محاکمی پر حکم صادر کرائی.
عمران خان پرون په لاهور کې په خپل استوګنځي کې په داسې حال کې ونیول شو چې تر هغه څو ساعته مخکې محکمې هغه په 3 کاله بند محکوم کړ. هغه یو وار د مې میاشتې په نامه نیټه هم نیول شوی و. د اداري فساد ټول یو نیم سل تورونه چې پرې لګول شوي رد کړي او وایي سیاسي انګیزه لري. په جاپان کې چارواکو د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د اټومي جګړې د خطر کمولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې نن یکشنبه د جاپان پر هیروشیما د اټومي بم د کارونې 80 کال پوره شو. د 1945 میلادي کال د اګست میاشتې پر 6 شاوخوا 140,000 کسان په هیروشیما او تر هغه 3 ورځې وروسته په ناګاساکي کې 40,000 کسان هغه وخت وژل شول چې د امریکا متحده ایالاتونو د دویمې نړیوالې جګړې تر ختمېدو 2 ورځې مخکې د جاپان پر دغو 2 ښارونو اټومي بمونه وکارول. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا په هیروشیما کې نن جوړ شو مراسمو ته وویل جاپان یوازینی هیواد دی چې د جګړې پر مهال له اټومي بمونو کړاو غاللې. خو له اټومي وسلو د نړۍ د پاکېدو د هدف پر لوري به خپل هڅو ته دوام ورکوي. د ورزش مینوالو ته هم دا چې د افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان پر وړاندې سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې نن یکشنبه د پاکستان پر وړاندې د راتلونکو سیالیو د نوملړ په ترڅ کې ویلی چې حشمت شهیدی با لوبډل مشر وی، رحمان الله ګورباز وکټ ساتونکو، ابراهیم زادران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زادران، محمد نبی، عیسا خیل، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزه، راشد خان، مجیب زادران، نور احمد، فضل حق فاروقی، عبدالرحمن، سلیم ساپای او وفادار مومند په دغه لوبډله کې شامل دي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی په دې لوبډله کې فرید ملک او شاهد کمال احتیاطي لوبغاړي دي. د پاکستان په وړاندې به د افغانستان د ټیم دغه لوبي په سریلانکا کې وشي. د ورزش له ډګره بل خبر دا چې د افغانستان د تکواندو یو اتل رولا نیکپا د نیوزیلند د تکواندو د ملي ټیم د روزونکي په توګه ټاکل شوی دی. رولا نیکپا له 2 کلونو راهیسې په نیوزیلند کې اوسیږي. د نیوزیلند د تکواندو فدراسیون ویلي دي چې د نیکپا تر نظر لاندې به د نیوزیلند د تکواندو لوبغاړي د 2024 کال د پاریس المپیکي لوبو لپاره چمتووالی نیسي. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویلی چې افغانستان هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی پیښ.
د افغانستان خوره به د چا په ضد نه کارول کیږي. موږ هیڅ هغه چا ته اجازه نه ورکو چې هغه د موږ خوره د نورو په ضد وکاروي. دا چې څوک اندېښنې لري څه ډول اندېښنې لري کولی شي چې هغه وخت په وخت موږ سره شریکې کړي.
خو پاکستانی چارواکو او سیاسیونو ادعا کړې چې د افغانستان خاوره په پاکستان کې د بریدونو لپاره کارول کیږي. د افغانستان کې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه هم تاسو ته یو مفصل رپورت هم دغه پروګرام کې خبرو.
حمید ګل وای وای چې مونږ شوروي ته د امریکایانو په امکاناتو باندې شکست ورکړ، د افتخار ایسای ته زیو دی افغان د پاکستان فوج ته، او همدارنګه امریکا ته د امریکا په امکاناتو یا منابع باندې.
خیر دا خو سیاست ته هغه په خپل خبره کوي،
دا څه دی کړی دی؟ دا څه کړی دی؟ همیشه د پاکستان همدغه
نن د جاپان پر هیروشیما د اټومي بم د کارونې اتاویم کال پوره شو، په دې اړه هم تاسو ته رپورت لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته داسې مال چې بیلابیل پاکستانی چارواکي او سیاسيون ادعا کوي چې د افغانستان خاوره په پاکستان کې د بریدونو لپاره کارول کیږي. تازه د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویلي د دوی لبیا واکمنۍ وروسته له افغانستان هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی پیښ شوی. امیر خان متقی دغه څرګندونې له الجزیره ټلویزیون سره خپله نوې مرکه کې کړې دي. متقی دا هم ویلي کوم هیوادونه چې له افغانستان خپلې خاورې ته اندېښنه ویني دوی سره دې شریکه کړي. دا په تسهال کې ده چې د جمعې په ورځ د طالبانو خورا کلک ملاتړي د پاکستان د جمعیت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم ویلي پاکستان دی د طالبانو له حکومته په افغانستان کې د ترهګرو مخنیوی وغواړي. جزئیات د امید زیرمال په رپورټ کې.
له افغانستان پاکستان ته د ورپېخ امنیتي ګواښ په اړه د پاکستاني چارواکو او سیاسيونو له ادعاو سره هم مهاله د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی او زل بیا ډاډ ورکړی چې افغانستان د نړۍ هیڅ هیواد ته خطر نه دی. متقی له الجزیره ټلویزیون سره مرکه کوي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیره شپه په خپله ټویټر پاڼه خبره کړې ویلي له تیرو دوو کلونو راهیسې چې دوی په افغانستان واکمن شوي د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی پیښ شوی.
د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارول کیږي. موږ هیڅ هغه چا ته اجازه نه ورکوو چې هغه د موږ خاوره د نورو په ضد وکاروي. دا چې څوک اندېښنې لري څه ډول اندېښنې لري کولی شي چې هغه وخت په وخت موږ سره شریکې کړي.
امیر خان متقی داسې مالدات څرګندونې کوي چې د جمعې په ورځ د طالبانو خورا خواخوږي او ملاتړي او د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر ملا فضل الرحمن هم ویل پاکستاني حکومت دی له طالبانو وغواړي چې په خپل خاوره د هغو کسانو مخاوني شي چې په پاکستان کې بریدونه کوي. هغه چې په قبایلي جرګه کې خبرې کولې دا هم ویل چې دواړه هیوادونه باید د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ګډ کار وکړي. د پاکستان په نام نیو کې د افغانستان له خاورې د ګټ اخیستو په اړه د پاکستاني چارواکو ادعاوې وړاندې هم د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په ګډون بیا لابیلو طالب چارواکو رد کړي دي. خو د ملا فضل الرحمن د څرګندونو په اړه هیڅ خبرګون نه دی ښودلی. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد د دې وزارت قومندانانو او سرتیرو ته وینا کې ویلي که څوک له افغانستانه بهر د جهاد لپاره ځي جګړه یې جهاد نه بلل کیږي. غږیز کلیپ چې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون پرون خپور کړی پکې هغه ل خپل پوځیان غواړي څو داسې کار ونه کړي چې د دله قوله دوی نظام او ګټو ته زیان واړوي.
اوس خو امیر امر اطاعت یې واجب او فرض او لازم که څوک د افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت جهاد جهاد نه بلل دا رسالت تاسو ګوري کوي امیر مجاهدین د جنگ څخه بند کی او بیا هم د روان جنگ ته دغه جنگ جنگ دی جهاد نه دی.
معلومه نه ده چې طالبانو د حکومت وسلوال له افغانستان د باندې کوم هیواد ته د جګړې لپاره تللي دي. خو تیرونۍ په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی کر رسنیو ته وویل ځینې شواهد یې په پاکستان کې د طالبانو سفارت ته سپارلي چې ښایي په یو شمېر مشخصو پیښو کې افغان وګړي ښکیل دي. تیرونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایندې زهرا بلوچ هم ادعا کړې وه چې د جولای په 12مه د بلوچستان ایالت د جو پر پوځي فرقې د بریدګرو له ډلې درې افغانانو، خو د طالبانو حکومت یې دا ادعا رد کړې وه.
د پاکستان لخوا دا ادعا چې په دغه هیواد کې وروستیو نامنیو کې د افغانانو لاس هم دی څومره له واقعیتونو سره اړخ لګوي. زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له پخواني ډیپلومات او د چارو لکتونکي عزیز مارج سره مطرح کړې.
د ډیپلوماتیک اصولو پر بنیاد خصوصا د کرماسون ویانا او شکاګو د 1968 کال را دی خوا هر دولت څخه په بل دولت باندې یا مملکت باندې ادعا لري وزارت خارجه له طریقه کولای شي هلته خپل اسناد درایه کړي یا هغه دولت تورن ده هغه کولای شي اسناد او مدارک غواړي د پر بنیاد باندې اقدام کړي بیرته کار وکړي او که نه بیا نو ناحقه ادعا چې هغه هم یو حقوقی اعتبار د مملکت ده یا عزت او ابرو اعتبار د دولت ته تاوان رسي ضرر رسي دا بیا بیرته مهار کیږي او ترکیې سودي په دې اکړه باندې باید مذرت وغواړي. پاکستان ادا کوي پر افغانستان باندې عمل هستا نه وړاندې کوي نه د افغانستان دولت دینه کړه اسناد لاسوندونه ته غواړي. متاسفانه دوی خپل اهداف لري، یو داسې نړیوال تخیي چې افغانستان نه امن ده، دوام خپل پړه چې زه د تورستانو ملاتړ نه یم او د ته روزلې معنې ده، بلکې افغانستان د افغانستان دریم نړۍ تخیي. که تاسې غواړئ دلته بعضې مسایل مخته بوزه، زه د یو مجري هېواد په توګه ماته کمیشن راکړي، یعنې دوی همیشه کمیشن پیسې اخلي، دا کار نه کوي او نړیوال تخیي چې د افغانستان ګټو د مالاس کې ده او په وروستۍ کې دا غواړي چې په دې خبرو اترو باندې د افغانستان د چارواکو باندې فشارونه راوړي تر څو خواستي کړي.
مارد صاحب، پر یو بل تور پورې کول په اوس وخت کې د دواړو هیوادونو اړیکې څومره ترینګلې کولی شي ستاسو په نظر باندې؟
پاکستان هیڅ وخت له افغانستان سره ښې اړیکې نه لري او نه یې دوی د خپلو ګټو دپاره کار کوي او دوی وایي چې سب سے پهلا پاکستان، کله چې اړیکې دلته مضبوط حکومت جوړ شي پاکستان خانخاصه دښمني کوي، ځکه پاکستان پالیسي داسې په افغانستان کې او ثابت قوي ځواکمن نظام نه غواړي. په باثباته نظام کې دوی ګټ نه تامین کوي، په بې ثباتۍ کې دوی کوی چې هر څه په وړیا توګه توکي دي هر څه، او همداسې کوی چې څو لاسوهنه وکړي او دلته ډلې تپلې جوړې کړي او خپل لاسپوز دلته کړي، نو هغه هیڅ وخت نه غواړي دلته مضبوط او با قدرته ثابت دولت افغانستان او تر شا یې هندوستاني، نو دوی پالیسي همدا ده.
طالبان ولې په دې اړه ولس ته واضح ځواب نه وایي؟
متاسفانه دغه 50 کاله څه کم ټول دولتونه له ملت نه خبرې پټوي، دوی همیشه د پردې شاته خپلې برنامې خپل پروګرامونه او هغه مملکتو سره چې دوی ارتباط لري هغوی دوی ملاتړ کوي، د هغوی سره اړیکې ساتي او پاله داود خان له کودتان نه دوی خپله ملت سره خبره شریکه شوې ده. همدغه ضعف د حکومتو همدا اوس حکومتونه دوامداره پایلې پاتې نه شول، له منځه لاړل. طالبان هم په پاشلي سره همدا کار کوي، ورځ په ورځ انزوا نفرت زیاتېږي، ملت فاصله اخلي، ملت خپل حقوق تر غواړي، خپله دغه په موضوع سره مطرح کول کورنۍ او برنۍ سیاست له ملت سره شریکول دا خپله د ملت حق ده، او دلته د نظام په ګټه هم ده چې په مسلکي با تجربه کسان کښېنه دوی ته ښه قوي پالیسیان جوړي کړي، برنۍ سیاست د نړۍ په کچه، د سیمې په کچه، د ګاونډ په کچه او په کور دننه اصلاحات من سره. متاسفانه دا کار نه کېدونکی نه. بل طالبان د پاکستان په هکله باندې له څه نرمه ژبه هم کاروي، مونږ ګورو د ایران یا ازبکستان یا نور هېوادونه تاجکستان کې کومه خبره وکړي دوی غبرګون ښه ښیي، اما پاکستان ته یو څه نرمه ژبه ښیي، ځکه دوی یا ته ځوان کړی اوس مل ته سوداګري او بعضې بزنسونه تجارتونه دغه مسایل هم هلته دي، کورنۍ هم کېدای شي ډېر پورې هلته وي، نو دغه مجبوریتو ته په کتو سره هم دوی دا فکر کوي او بل دین هم یېږي، ځکه یو په 2001 کال کې تکرار شو کله چې امریکا یرغل وکړ، طالبان بېرته مجبور شول پاکستان ته، دوی له دین هم یېږي که بیا داسې یو پېښه وشي دوی بله لار نه لري خیر دی چې پاکستان ته لاړ شي.
عزیز مارجو پخوانی افغان ډیپلومات چې د پاکستان د چارواکو د ادعاو په ارتباط خپل تحلیل موږ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په جاپان کې چارواکو د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د اټومي جګړې د خطر کمولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې نن یکشنبه د جاپان پر هیروشیما د اټومي بم د کارونې اته اویایم کال پوره شو. په دغو مراسمو کې تر سلو د ډیرو هیوادونو چارواکو له دې اټومي حملې ژوندي پاتې شوو کسانو، د وژل شوو خپلوانو او نورو خلکو ګډون کړی و. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د 1945 میلادي کال د اګست میاشتې په شپږمه نیټه شاوخوا 1,40,000 کسان په هیروشیما او تر هغه درې ورځو وروسته په ناګاساکي کې 4,000 کسان هغه وخت ووژل شول چې د امریکا متحده ایالاتونو د دویمې نړیوالې جګړې تر ختمېدو څو ورځې مخکې د جاپان پر دغو دوو ښارونو اټومي بمونه وکارول. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا په لویدیځ ښار هیروشیما کې نن جوړ سوی مراسمو ته وویل جاپان یوازنی هیواد دی چې د جګړې پر مهال یې له اټومي بمونو کړاو ګاللې، خو له اټومي وسلو د نړۍ د پاکېدو د هدف پر لوري به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په دغو مراسمو کې په زرګونو کسانو ګډون کړی و چې په هغوی کې د نړۍ د 111 هیوادونو رهبران، په دې پیښه کې ژوندي پاتې سوي کسان، د وژل سویو کسانو خپلوان او نور خلک شامل وو. دوی په ګډه د وژل سویو او ټپیانو لپاره دعا وکړه او په نړۍ کې د سولې د ټینګښت غوښتنه مطرح کړه. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا د وینا پر مهال د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش له څرګندونو سره خپل ژغ ملګری کړ چې پر هیروشیما د اټومي بم د حمله د کلیزې په مناسبت یې په یو اعلامیه کې ویلي وو، ځینې هیوادونه یو وار بیا په بیباکانه ډول اټومي توري شرنګوي او د بربادۍ د ابزارو د کارولو ګوت څنډنه کوي. د هیروشیما مراسمو ته د تیر کال په څیر سږ کال هم د اوکراین د بحران له کبله روسیا او بیلاروس نه دي وربلل سوي. د هیروشیما شاروال کازومی ماتسو مراسمو ته د وینا پر مهال وویل، په ټوله نړۍ کې باید رهبران د واقعیت درک کړي چې ځینې سیاستوال اټومي ګواښونه کوي. د دې میاشتې په لومړیو کې د نړۍ تر سلو زیاتو طبي ژورنالونو په یوه کمساري اقدام کې په ګډه د اټومي وسلو له منځه وړلو لپاره د ګډ او چټک عمل غوښتنه وکړه. دوی خبرداری ورکړی و چې د اټومي فاجعې خطر لوی او د پراخېدو په حال کې دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په کابل کې د واکمنو طالبانو او اسلام آباد اړیکې زینو کتونکو ته لوړو ژورو ډک ښکاري. یو شمیر بیا په دې نظر دي چې دغه روابط ډیر ژور دي، دواړه لوري ظاهري اختلافات لري. په دې اړه احمد شیبر دغه تحلیلي او مفصل رپورټ چمتو کړی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری د اګست په لومړۍ نیټه خبرداری ورکړ که د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د داخلېدو مخه ونه نیول شوه، نو پاکستان بیا دا حق لري چې په ترورستانو پسې افغانستان ته ورشي. د دې په ځواب کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل که اسلام آباد څه اندېښنه لري له موږ سره دي مخامخ د اندېښنه شریکه کړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د اګست په 15 په لاهور کې د اداري فساد په تور په خپل کور کې ونیول شو، تر نیولو دوی ورځې مخکې د یوټیوب له لارې په یو بیان کې د شاغلي مجاهد په څیر خبره وکړه او د شهباز شریف په مشرۍ حکومت یې تورن کړ چې له افغانستان سره د شو اړیکو د ټینګېدو فرصت یې له لاسه ورکړی دی.
افغانستان کی وہ حکومت آئی جب امریکہ وہاں سے گیا،
کله چې امریکا ولاړه افغانستان ته داسې حکومت راغی. په یاد مو وی چې دا تر ټولو ډیر پاکستانی پلوه حکومت وو، ځکه چې پاکستان د دوی او امریکا ترمنځ د سولې خبرې تر سره کړې. په ټوله نړۍ کې او په شاوخوا کې دوی تر ټولو پاکستان ته نږدې وو او دوی له موږ سره د ترهګرو د مخنیوي په برخه کې د غنی د حکومت په وخت لا د بشپړ ملاتړ اعلان کړی وو. له بده مرغه زما حکومت نسکور شو. نن که بلاول دا وای چې موږ افغانستان ته په ترهګرو پسې تللی شو، نو مهم سوال داری چې دی څو ځله په خپل افغانستان ته تللی دی.
عمران خان زیاته کړه کله چې په کابل کې حکومت بدل شو، موږ له هغه سره د بشپړې همکاري خبره وکړه او موږ ته په کار وو چې هغه وخت له دې موقع بشپړه ګټه ترلاسه کړو او څه ستونزې چې له افغانستان سره شته هغه ټولې هوارې کړو او طالبان دې ته تیار وو. د عمران خان د دې خبرې په تایید چې له افغان طالبانو سره دې خبرې وشي، په کابل کې د پاکستان پخوانی پوځي اتشه سعد محمد الجزیرې تلویزیون ته وویل چې د فبروري په میاشت کې چې کله پاکستاني پلاوی کابل ته ولاړ، تر هغه وروسته په پاکستان کې د ترهګرو بریدونه کم شول. د پاکستان واکمن ائتلاف پی ډی ایم بیا عمران خان تورنوي چې کله یې په 2020 کال کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې مذاکرات پیل کړل، په نتیجه کې د ټي ټي پي په زرګونو وسلوال پاکستان ته ننوتل او پاکستان د ټي ټي پي ګڼ زندانیان له بنده خوشې کړل چې تر اوسه دا کسان په ترهګریزو فعالیتونو بوخت دي. د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک په دې باور دی چې د طالبانو تحریک یو پروژه ده چې پاکستان یې له نږدې دیرشو کلونو راهیسې د دې لپاره مخته بیایي چې دوی په افغانستان باندې غلبه پیدا کړي او دغه هیواد یا خپل 5 ایالت کړي یا یې په یوې تحت الحمایه سیمه بدل کړي. خو تحریک طالبان پاکستان ډله پر کابل د 2000 لومړي کال په اګست کې د افغان طالبانو تر بیا واکمنۍ را وروسته د پاکستان پر ضد په یو شورش بدله شوې ده.
ټي ټي پي دلته کې بندي خانونه کابل کې خلاص شول او د امریکای چې کومه سلابې پرېخي وي هغه برخه هغه ته ورکړه او هغه راوړې دلته کې راغلل. پښتونخوا ایالت کې ډېر په لویه کچه عملیات شروع کړل او دیزل ته عملیات چې دی دا بدل پدی دی چې ایواز ترګری عملیات نه کوي دوی یو شورش دی او بغاوت دی ځکه چې په سواد کې بنیر کې دیر کې وزیرستان کې کوارټ کې بنو کې هر ځای پر دوی موازی اداره اعلان کړی دا یعنی چې لکه څنګه چې افغان طالبانو په خپل جنگ مخه کولو چې یو موازی اداره به ساتله دوی هم داسې اعلان کړی دی به ما خبر دادا چې دوی حمله چې دی کې پسلو کې نوی حمله چې دا په مسونتی کوو په پاکستان فوج پولیسو او په فرنټیر کانسټبلری باندې کوي فرنټیر کور باندې کوي اف سی
درې مدا دا
د پاکستان پولیس مخانو نه نشي پښتونخوا پولیس ولا ډیر تلفات ورکړل او څلورم مشکل چې پاکستان د پاره ډیر جدي دی هغه دا دی چې دوی نورو ایالتونو ته پراختیا اعلان کړه پنجاب د پاره بلوچستان د پاره هم سازمانونو اعلان کړل او ځنې بلوچو سازمانونو سره هم لاس یو کړی دی کوم چې پاکستان سره په جګړه کې بوخت دي
د دوه بیا کلن عمران خان په ګډون په پاکستان کې ګڼ سیاستوال په دې باور دي چې د پاکستان په شپږ اویا کلن تاریخ کې سیاسي واک د ملکی حکومت په وخت هم د پردې شاته د پاوس په لاس کې دی دغه ډول څرګندونې او د افغانستان په تیره شل کلنه جګړه کې له افغان طالبانو څخه د پاکستان ملاتړ د دې سبب شوی دی چې یو شمېر افغان سیاستوال د اسلام آباد او د کابل د واکمنو طالبانو ترمنځ اختلافاتو ته د شک په سترګه وګوري د امریکا په وینسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد چې یو وخت د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاندو اساسي رادو ته وویل
موږ د جمهوریت په محال باندې تل د اسناد او شواهدو پر اساس باندې ادعا کوله د پاکستان څخه تر هغه افغانستان ته راوړي د پاکستان خبره به تل دا وه چې دوی ټول ډیورنډ د کرښه په اغزم تار نیولې ده او هغه مال اخلي واک دوه زره شل کې چې دوی ویل چې دوی دوه نیم زره نظامي پوستې پر ډیورنډ کرښه باندې فعال دي او هیڅ امکان نه شته ترهګر دي دغه اغزم تار څخه راواوړي او همدارنګه دوی بیا دغه دوه نیم زره پوستو څخه راکیسي افغانستان ته راشي
ښاغلي آزاد زیاته کړه چې نن څنګه دا خبره حکومتي چې له افغانستان څخه د پاکستان غاړې ته وسلوال اوړي او هلته عملیات کوي پر پاکستان د یو شمېر افغان سیاستوالو دا شک تر دې بریده دی چې په دوحه کې د 2000 کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون شاته هم د پاکستان پوځ حضور درلود د چارو کتونکې شینکی کړو خیل وای
په خبره اترو کې د باجوال د ټیم رول ډېر مهم و کوم لوبه چې غیر بینالمللي ټولنه خاصه تر امریکا سره وکړه او دا خلک پیسې وغول اول او مختلف تصویر غوت په لاس ورکړ ځکه چې اصل تاسو وکړي د مخه د مذاکراتي ټیم کسان اصل په
کابل او بخښي هغه لیکړو خل او بخښي ولې افغانان د فکر کوي چې د باجوا په شکل باندې یو نفر چې په خپل پاکستان کې هم سیاسيون سخت انتقاد پی کوي د امریکا د متحده ایالاتونو غون یو ستر ملت چټول غرب هم شاته ولر د غلطوي او تیر باسي
نه نه فکر نه کوم داسې ده چې امریکا د پاکستان له اردو له استخبارات سره د څلويخ کلم دغه یو ستراتیژیک پارتنرشپ درلوده ځکه چې هغوی په ظاهر اندې لپاره یو لوی خدمت دا کړی چې د وخت شوروي د ناکامول یا د هغوی ننګول په مقابل کې همدغه پاکستان پوره پوره ګټه واخیسته او استفاده یې وکړله الان چې که تاسو د حمید ګل هغه واورئ حمید ګل وایي چې موږ شوروي ته د امریکایانو په امکاناتو باندې شکست ورکړ د افتخار عیسی ته ځي او د پاکستان فوج ته او همدارنګه امریکا ته د امریکا په امکاناتو یا منابع
باندې خیر دا خو سیاست دی هغه په خپله خبره کوي
دا کار دی کړی دی دا کار کړی دی همیشه د پاکستان همدغه خلیلزاد همیشه د جی ایچ کیو سره ملاقاتونه
د افغان طالبان پر ضد د پاکستاني سیاستوالو خبري ځینو ته د دې لپاره ستایش ښکاري چې پوځ سندې ویلي خو کله چې د جولای په 12 په ژوب کې د پاکستان د پوځ پر یو مرکز برید وشو چې د پاکستاني ځواکونو په وینا په دې حمله کې 9 او 15 تراګر ووشل شول دوی ورځې وروسته د پاکستان د پوځ مشر جنرال آسم منیر وویل چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان خوندي پټنځایونو او آزادانه فعالیتونو ته جدي اندېښنې لري لدی سره د افغان طالبان او پاکستان ترمنځ لفظي شخړې زیات شوې د جنرال آسم د دې خبرې په جواب کې چې طالبان د دوحې تړون تشمن پاتې شي د طالبانو ویان چې بهولا مجاهد په جواب کې وویل چې د دوحې تړون له امریکا سره شوی او له پاکستان سره د ورور هیواد په څیر تعامل کوي په دې پسې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دورانی کابل ته په 3 سفر ولاړ د دې سفر پر مهال شاغلی دورانی د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او تر دې لیدنې کتنې وروسته د طالبانو په اعلامیه کې د متقی په وینا راغلل چې افغانان هیڅ چاته ضرر نه رسوي او د دوی هڅه ده چې په سیمه کې امن او ثبات ته کار وشي د دې مثبت اعلامیې اثرات لا نه و رسنیز شوي چې د جولای په 13مه په باجوړ کې د پاکستان د واکمن ډیموکراتیک ائتلاف یا پی ډی ایم د یو مهم ګوند جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ډلې پر غونډه ځان وژونکی برید وشو. په دې حمله کې لږ تر لږه 450 تنه ووژل شول او شاوخوا 200 نور ټپیان شول. که څه هم د دې برید مسؤلیت د خراسان څنګه واخیست، هغې ډلې چې له افغان طالبانو سره په دښمنۍ ده، خو پاکستاني چارواکو کابل ته د تور ګوته ونیوله. د پاکستان صدراعظم شهباز شریف وویل چې افغانان په پاکستان کې په ځانمرګو بریدونو کې لاس لري. تر دې مخکې هم یو شمېر پاکستاني چارواکو افغان کډوال په ترهګرۍ کې په لاس لرلو تورن کړي وو، خو د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت ویان جان کربي دا تور رد کړی دی چې افغان کډوال دې په تروریستي هڅو کې ښکیل وي.
موږ داسې نښې نه ګورو چې ګنې افغان کډوال دی په پاکستان او یا د پولې پر غاړو ترهګریزو پیښو کې لاس ولري. موږ د پاکستان منندوی یو چې ګڼ شمېر افغانانو ته یې په داسې وخت کې لاس ورکړی چې هغوی د یو امن او خوندي ځای په لټه کې دي.
پاکستان دا تور هم لګولی چې یو شمېر افغانان له افغانستانه پاکستان ته تللي دي او هلته یې بریدونه کړي دي. د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنار بانیکر د اګست په 2مه د پاکستان له آج تلویزیون سره د خبرو پر مهال وویل چې د پاکستان په نامنیو کې هغه افغانان هم لاس لري چې په روغتیایي ویزو پاکستان ته ورغلي دي. د چارو کتونکی افراسیاب خټک په دې نظر دی چې اسلام آباد په خپله محاسبه کې تیروتی دی.
د ټي ټي پي والا خبره کې پاکستان ډېر مشکل کې ذکر راغی چې پاکستان به همیشه دلته کې د تفکیک کولو یعنی فرق به کولو. دوی به وی چې د افغان طالبان چې د مجاهدین دي او د خارجي قواو خلاف جنگ کوي او دا هغه چې کوم دي ټي ټي پی چې دي د هندوستان د استخباراتو او د افغانستان د هغه وخت استخباراتو چې ان ډي اس په نومېدل چې دا د دوی لپاره کار کوي او پاکستان په ضد فعالیتونه کوي وغیرہ. نو اوس چې کله طالبان راغلل نو پته ولګېد چې اصل کې دا ټي ټي پی او طالبان خو یو خلک دي او دا هغه خلک دي چې صرف د دې ځای ات پاکستان اتباو مګر طالبانو په سازمان کې شامل وو. الته کې جنگ کې برخه اخیستې وه. هغې نه یو قسم ته بیعت کړی دی د هغې د امیر نه او د هغوی اطاعت کوي او د هغې اوامر مني.
د ملګرو ملتو امنیت شورا هم د می په میاشت کې وویل چې افغان طالبان پاکستاني طالبانو ته د یو سیمه ییز ګواښ په سترګه نه ګوري، هغوی ته د اسلامي امارت د یوې برخې په سترګه ګوري او د همدې لپاره یې دې ډلې ته په افغانستان کې پناه ورکړې ده.
تاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکو خدای مهال د مرکز کلات نه تاسو ته د پیغام پرېږدم. قدرمنو زه یو تن محصول یم د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړي. دلته محصولین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځینل لري مخکې بس د کوونکو لګیا درلو دالته بډوډي ورته ورکول کېدله. پس لګونو زده کوونکي وه حتی شپږ اووه سوه اته سوه به د ولسوالۍ مسافر زده کوونکي وه. متاسف نه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس د سکونو ته راشه وسوي دي، ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي، شان ګران دي، مور پلار نهسي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي. دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر سي. په دې ګرمۍ کې برق نشته، اوبه نشته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه هیله امدا چې موږ پیغام نشر کړي او موږ حق یعنی بدلا شو د غزه کوونکو ته ورکول سي او د محصولینو لپاره یو ځانګړی لیلیه جوړ سي. ډیره مننه.
سلامونه. نیکی هیله احترامات وړاندې کوم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. بشیر یم د لغمان څخه. زموږ د ډیری افغانانو یو دغه ستونزه ده. غواړم چې د سره شریکې کمه کوم کسانو چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی ده په اوس وخت کې په افغانستان کې پاتې دي. دغه کوم ایسایوي کیسونه چې مخته وړل کېږي په ډېر سټو شکل سره مخته وړل کېږي، یعنی په نشتې حساب دي. یعنی زموږ ډېر وخت خوشحالو کیسونه بیخي مخته ځینه. زموږ ستاسې د محترمې ادارې څخه دا هیله ده چې زموږ غږ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پورې ورسوي، ترڅو زمونږ دغه ستونزه چې د ډېری افغانانو د ډېر مشکل سره مخ دي چې دا حل شي. مننه.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
ورزو لاندو خبرونو ته
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب وای افغان طالبان باید نورو هیوادونو ته د جګړې لپاره لاړ نشي. ملا یعقوب دغه خبرې پرون د اګست په 15 په کابل کې یوې غونډې ته کړي. نوموړي زیاته کړې هر څوک چې له افغانستانه بهر ملک ته د جهاد په نیت ځي هغه جهاد نه ګڼل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دوی لسګونو روغتیایي کارکوونکو ته په اضطراري حالاتو کې د زیانګالو خلکو د رواني ملاتړ په باب روزنیز ورکشاپ جوړ کړی. دغه سازمان د افغانستان څنګې نن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د 15 ښځو په ګډون 40 روغتیایي کارکوونکو د روغتیا نړیوال سازمان په روزنیز ورکشاپ کې ګډون وکړ څو د هغو کسانو رواني ملاتړ وکړي چې په نامساعدو شرایطو کې ژوند کوي. نن یو وار بیا کابل او ورسېرمو ولایتونو کې د نسبتا شدید زلزلې ټکانونه هیڅ شوي دي. لا تر دې دمه د دغې زلزلې د مرګ ژوبلې په اړه رپورټونه نه دي ورکړل شوي. د پاکستان د کابینې یو وزیر وایي د پخواني صدر اعظم عمران خان نیول کېدل سیاسي انګیزه نه لري. عمران خان د اګست په 15 پرون په لاهور کې نیول شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان په وړاندې د یو ورځنیو لوبو لپاره نن خپل ټیم اعلان کړ. او د افغانستان د تکواندو پخوانی لوبغاړی روح الله نیکپا چې د اولمپیک دوه د برونزو میډالونه هم د افغانستان لپاره ګټلي دي د نیوزیلند د ملي ټیم د روزونکي په توګه ټاکل شوی دی. لنډ خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
د ازادي میلمه
یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري؟ د ازادي میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین سته چې وایي د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر دوو کلونو زیاته موده کېږي چې معاشونه نه دي ورکول سوي او هر یوه ته یوه لویه کورنۍ ورترغاړې ده. په نورو نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي؟
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او تاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ته چې سلویخ کاله، دوه سلویخ کاله، پنځه په مختلف رتبو فرق کوي چې هغه په دولت کې دا ټولې د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاد خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي. ځینې کسان وایي چې دوی خپل پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډیر بدبخته ژوند لري، خصوصا د فعلي شرایطو کې. زه درته وایم چې مونږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع ده چې مونږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي را کړ شوي. پینو آن باندې بهانې مونږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې؟ دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند دولت د دې ټولو زندگی م دې معاش پورې تړلې ده. هر مشکل چې پیدا کیږي ودرې چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو د حقوق تر اوسه کارمند د خلکو ته نه دي ورکړ شوي. ژمی په مونږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تیر شو، بې بخاري او بل د سونګ لرګیو نه بعضې نور شیانو نه. ورپسې روژه راغله، روژه م په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو مونږ اختر مونږ بېخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دغه متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده 15-16 تر 12 نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې عشاوې باته ډېره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش، ظرف، لوښي دغه متقاعدینو ټول خرڅي او خپل د روزمره عشاوې باته په باندې کوي. بعضو چا چې ده چې اول خدا ټول په کرای کورو کې زندگی کې متقاعدین، دوم دا چې بعضې ولس پیسره کچا کورونه دلودله، کورونه خپل خرڅ کړي دي. د پلار نیکنه چې کمزوري ځمکه ورته پاتې وه هغه هم خرڅه کړې ده. نو اوس پیلان باقیمانده مونږ ته هیڅ شی پاتې نه دي، جز دا چې ازان مړ کړو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې مونږ نشو کولای چې نور د خپلو اولادونو عیاشیو باته وکړو. نرخونه تاسو ته بهتره معلومه ده، کرا د کورونه دلته ډېره اوچاته ده. نو موږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې موږ باید څه وکړو. نو په ډېر سخت مشکلاتو کې حاضر یو او موږ نور حیران پاتې یو چې د خپل چیغې ټین هم ذاتی تښتیدلی یو. نور حیران پاتې یو ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته موږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، د خپل حق هم ورته ویلي، او دغه د متقاعد پیسې دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله، دغه هغه پیسې دي چې د برحالۍ په وخت کې موږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي، او د وزارت مالیې ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره موږ دې نه کوم نامشروع حق نه غواړو، موږ دا یو مشروع حق ده او حق نوم دی الله ده. نو موږ دوی ته وایو چې دا زموږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو، اضافي کوم تمه توقع موږ نه لرو. هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلې دي دغه خپلې پیسې دې ما ته راکړي، نور هېڅ شی موږ دوی نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندګي ته، د بدبختۍ زندګي ته نه نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دې نه لذت وړي. دا زموږ زندګي ده او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هیڅ اجرات د متقاعدینو پاک لباندې نه دي شوي او ډېر د فقر په زندگی کې قرار لرو. ما درته ویلي چې اکثریت داسې متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پیترول واچي، نور ځان وسوځي، او چې جهان یې وګوري او زمونږ افغانستان خلک یې وګوري چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته او بېرته یې خپل حق نه ورکول کېږي. په عنوان باندې موږ دا دوه کاله انتظار وستلی ده چې موږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې موږ ته حقوق نه دي راکړ شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیې ته مې ویول، امر مې واخیسته مولوي صاحب کبیر نه چې موږ دغسې مشکلات لرو، هغې راځي که اداري امور ته اداري د امور ورکه مکتوب وزارت مالیې ته، وزارت مالیې کې دا مکتوب زموږ پروت ده، وایي تاسو منتظر اوسئ چې موږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیې ته هم دوی موږ ته وایي چې تاسو امنو، زه خو یو ملکي شخص یم، زه نه شم کولی چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس چال وزرا نه امر واخلم، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیې وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کینی یا رئیس چال وزرا سره کینی، پیشنهاد دی نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده. نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کیږي، ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالیه هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکی او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې موږ ته ډېر مشکل دي. زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زال تلاړ شم، ما څوک پرېږدي چې زار رئیس چارو وزارت تلاړ شم؟ ولې په ډېر ما نوبتونی و رئیس چارو وزارت هغې شرفمندانه ما ته حکم راکړ، ویې مې وړ وزارت هغه ته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دلته. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانۍ ګانې تېرې شوي، ولې تر اوسه نتیجه منفي ده؟ موږ ته حقوق نه دي راکړل شوي.
یوه ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه، په دې ټولنه کې تاسو کله نه کله سره راغونډېږي، د زړه خواله سره کوي، پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوي کله چې سره یو ځای کېږي؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث همدغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کېږي او چا ته لاړ شو، چا ته عریضه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو، ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده دا ټول اهل د قلم دي، دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا اتلس کاله چا شل کاله په خارج داخل کې دی تحصیل کړی ده، هر یو دېرش کاله پنځه دېرش کاله څلوېښت کاله خدمت کړی ده. نو موږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي، ولې دا کار موږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې بنده دی کې د اکثریت ټول پیشنهادونه ټول جلسې چې زمونږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو، ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتی کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چا نه دي ورکړي، ځکه چې دا فغان باسو موږ چې موږ ته معاش نه ده راکړ شوی. ملل متحد ته هم مراجعه کړې دې مورد کې، هلته هم چا اجرات نه دي کړي، اے ڈبلیو پی ته ورغلو هلته هم چا اجرات نه دي کړي. هغه وایي چې تاسو وکیلانو گذر نه، وکیل دې گذر چې زمونږ منطقې ته راشي، نو دا خو طبعا کارمند دولت په کور کې وینانه ایرانۍ فرش لري، نو چې هغه کور ته راننو ژوند ته خو فرش لري ته مستحق نه، ورور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي. دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود، هلته زه یو شخصیت وم، هلته اهل د قلم وم، ما وظیفه درلوده، دا فرش د هغه د ماته را پاتې ده. د فعلن لپاره زه نه فرش لرم نه ظرف لرم، هېڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې موږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات مو ورته بیان کړي دي او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې موږ سره غږېدلي وو، ولې چارواکي موږ ته تر اوسه منفي جواب نه دی راکړی. موږ ته همدا وایي چې دا ستاسې حق ده، موږ یې درکوو، درته دا ستاسې حق ده او موږ یې درکوو، ولې په دې دوه کلو کې دغه حق موږ ته تر اوسه نه دی راسپارل شوی.
سنگر صاحب د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخ ته وړئ؟ مثلا کله چې بیکاره کېږي په کوم مسایلو باندې ځان مصروفه کوئ، مطالعه کوئ، تلویزیون ګورئ، څه کوئ؟
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کولم اقتصاد چې دی قوي نه، زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کوم. نه مطالعه کولی شي، نه بل ښکار کولی شي، ځان به پوچی شي مصروف کو دلته سبا یو ده. ډېر مصروفیتونه زمونږ دا دي چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي، یا به امونه خرڅوو، یا به کیلې خرڅوو، او یا به پکې مڼې خرڅوو. نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې موږ څوک نه نیسي، وایي ته سپین ږیری، نور بل شی خو زمونږ لاس نه کېږي. ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي، هغه سره باید د وطن تاریخونه ورته راتازه کړي، پخوانی فرهنګ، پخوانی کلتور، دا باید مونږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا مونږ ورکوځو ته، ځکه چې یو څلوېښت کار یو انسان تجربه د کاري ولري، هغه سره ډېر موضوعګانې دي. اگرچه د وطن در ټولو سره ده، موږ د وطن در دا اوس هم را سره ده، وطن هم نه ده خوشې کړی، دلته ورته پراته یو که په اوري که په هر حالت سره. ولې زمونږ مصروفیت دا ټولو په آرام اعصابو باندې کېږي. مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب، موږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتاره شوي، په ډوډۍ خوراک باندې موږ نه پوهېږو، په خبرو کولو موږ داسې نه پوهېږو، ځکه چې وایي یو یو څوک کېږي، دوه ډوډۍ کېږي، ما نه چې څوک پوښتنه کوي ماش هغه سلام راته چې زه ورته ما ته تقاعد پیسې نه دي راکړي. نو موږ ټول مصروفیت د دوه کلو په همدغه باندې ده، نه قلم راخیستلی سو، نه مغزه په ځای دي. حتی موږ داسې رواني تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتي غلطو، ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفه وي، نو هغه کله کولی شي چې یو جامعه رهبري کړي، هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي، هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي. موږ داسې ستونزو سره مخامخ یو.
بلې، څنګه سه په دغسې وضعیت کې د یو چا رواني حالات چې د کور مشر وي، چې اولادونه لري، لمسیان لري یا کډوسیان لري، دا هغوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د ده پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي؟
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته، هغه د هغه اولادونه به هم رواني کېږي او کورنۍ به هم رواني کېږي، ځکه چې د هغه اعصاب په ځای نه، هغه په خوله کې خندا نه وي هلته، ځکه د هغې حقوق ته نشي کولی، اولاد د تعلیم و تربیه نشي کولی، د فیس پیسې تا سره نشته ده، د دوا پیسې. دغه متقاعدین خو ټول سنونه لوړ دي، ټول شیخ فانی دي، دا ټول په شکر مرض، د وینې غوړ په مرض، د ملا په درد باندې، د زنګنونو په درد باندې اخته دي، ټول کاږه واږه روان اوسېږي. نو دا حتی د دوایي پیسې نه لرو، چا ته به ورځې؟ یو لابراتوار ته چې ورشو، دا اول زه خپله زما هغه لابراتوار ته ورځم چې هغه په سل روپۍ معاینه کوي، زه یو مجهز لابراتوار ته نه شم وتلی، ځکه پیسې زه نه لرم، ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالي لابراتوار پیسې کېږي. موږ د دوایي پیسې هم نه لرو، زموږ اولادونه داسې کورنۍ او د آزادې کورنۍ مې له لاسه ورکړي بې دوانه، ځکه کما موږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفاخانې ته ویشي یا باید خارج ته ویوړ شي. ولې متاسفانه اول زه خپله کورنۍ درسه، زما کډه اول د اختر مړه شوله، پیسې ما نه درلودلې چې دا ما باید لوکس شفاخانې ته وړې وای. دا ما د ابن سینا دولتي شفاخانه کې هلته بستر کړله، ځکه چې هلته پیسې فیس دا شی نه اخلي، نو په هلته په حق ورسېدله. نو دغسې د هر چا پلار، د چا ورور، د چا زوی، د چا لمسی، داسې بې دوایي له لاسه موږ له لاسه ورکړي دي. دا جنجالو سره موږ اخته یو چې اقتصاد د قوینې هیڅ کار نشي کولی، نه غریبي کولی شي، هغه د یو من کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ یې په کراچۍ باندې واچو موږ یې خرڅ کړو. نو زموږ زندگی په دې حالت باندې ده.
بلې، ممکن د اوسني چارواکي یو دلیل دا راوړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی، نو تاسو شکایت ولې کوئ؟
دا موږ مسؤول خو ما خو دې کینې کنه، ما د یو څوک وغواړي دا متقاعدین د یو ځای کې ټول کې ورته دی وایي چې وروره موږ دغه پیسې نه لرو، دغه سل روپۍ ستا حق ده ما سره، زه تا ته دغه نوي روپۍ در کوم، دا لاس کې پاتې. ولې دا موږ سره منو کنه؟ اوس خو موږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري، موږ خو څوک نه غواړي او مرضي هم نه غواړي چې وروره که هر چېرته چیغې ووهو د یو وزارت مخکې خوا د اقل سړی یو سپینګیري دا زاړه تحصیل کرده چې د وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې، نو هلته خو حد اقل یو مامور یو کارمند د هغه وزارت باید ووځي، هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده، موږ خو یاغیان باغیان نه یو، موږ د فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او موږ یې رعایت یو، هر امر چې کوي موږ یې منو. ولې په دې شرط باندې چې نو خواته حق باید موږ ته راکړ شي، نو ما ته خو قناعت هم څوک نه راکوي کنه. نو موږ د راټول کې په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند د دولت دی راشي ما ته دې وایي چې وروره موږ دغه فعلاً پیسې نه لرو، زمونږ پیسې دلته کنګل دي، دغه مشکل مونږ لرو. نو مونږ خو انسانان یو، مونږ خو مکتب ویلی، مونږ تحصیل کړی، مونږ وظیفې زده کړي، نو مونږ خو حوصله کوو، مونږ یې منو کنه، خو دا خبره هم نشته ده کنه، چې زمونږ د چوغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي. بل خواسته قناعت نشته ده اصلا. اوس هدی اقل زما نه یادیږي، زه اوس خپله د ټولنې مشر یم، نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته، په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې، یا چارواکو ته، یا د نوبت نیسم هلته، هلته چې بیا ورسنو هلته مونږ ته قناعت راکړي، مونږ د کینې چې دغه مشکل دا مشکل دی. اوس خو دی مونږ ته یګانه علت یې دا ده چې تاسې مونږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کال کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظوري شوي. په 1402 کال کې مونږ ته وایي چې تاسې 5 میلیارد افغانۍ منظور شوي دي. نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي، توشې شو، نو بودیجه خو هم امیرالمؤمنین منظوري، بل څوک صلاحیت د دې بودیجې نه لري. نو بیا مشکل په څه شي کې ده چې توزیع نه شروع کیږي، ځکه د تقاعد د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توزیع شروع شي، تر جوزا باید ختم شي، ځکه دا کلنی معاش ورکول کیږي، په اول د کال پیشکی ورکول کیږي، چې دی دغه کال چې پتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول دغه پیسو له لارې نه حل شي. دا مونږ سره منو، زه په دې پوهېږم چې زمونږ خارج کې پیسې کنګل دي، نو دام زمانه مو سره ولې دی کې بیا جهاني ټولنې ځان خاموش کړی ده. جامع جهاني ودلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې، مامور د سیمن سب ته، بلته بلته، ولې اوس دا جهاني ټولنه هم زمونږ غږ نه اوري؟ ورو دغه پیسې چې اوس هلته کنګل دي، خو زه پوهېږم حمایت د پیسو پولی ده، د بانک حمایت کوي هغه پیسې. نو دغه پیسې چې د فعلا لپاره برحالو نه د تقاعد په نامه وضع کیږي، دغه پیسې چې راټولې شي هم د دې متقاعدینو معاش کیږي، هیڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده. نو مشکل زمونږ دا کې ده چې امارت اسلامي باید مونږ وغواړي، دا د مونږ دولت ده، مونږ یې رعایت یو، رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي، یو ځای کې مونږ راټول کړي، مونږ ته د قناعت راکړي، مونږ اهل د قناعت یو، مونږ هر موضوع سره منو، په قسط را ته راکړي، نیمې دې را ته راکړي، خو دې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته، مونږ یې ورسره منو. دې کې مونږ هیڅ نه مخالفت نه کوو، مونږ نه بغاوت کوو، نه چا نه شکایت کوو، او نه امارت اسلامي نه. امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې مونږ راوغواړي، مونږ ته قناعت راکړي. ولې مشرانو سره زه خپله تلیم، دغه اکثریت وزیرانو سره مونږ ټولنه ټولو احترام کړی، زمونږ همدا وایي چې تاسې زموږ مشران استئ، او دا ستاسې مسلم حق ده، دا مونږ درکو درته. وایي هغه فارسي کې یو متل ده، وایي بتنګ اومد بجنګ اومد. نو مونږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت یې کړی، مونږ یې منو، مونږ ورسره کوم باغه نه لرو، ورسره هر امر خدمت چې دغه اوس هم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی که ورکړي، وظیفه اجرا کوي، ځکه دا ټول مسلکي خلک دي، ټولو پوهنتونونه ویلي، ټول لیسانس دي، ټول ډاکټرا لري، په حساب د نظامي د ترم ټول ارکان حرب دي، دا توپچیان لري، دلته پیلوټان لري، تخنیکران د تیاری لري. ولې دې ته ضرورت ده، دینه باید استفاده موسی، خواته به یو 2 روپۍ معاش هم ورکړي ورته. نو داسې مونږ نه کوو چې مونږ وایو چې مونږ امارت اسلامي نه منو، نه، هیڅ وخت کې دا خبر مونږ نه کوو. مونږ د امارت اسلامي مونږ رعایت یو، دوی زمونږ مشران دي، مونږ دوی ته احترام لرو، د دوی احترام په مقابل کې مونږ باندې باید لږ شفقت وشي. نور شفقت زمونږ چیرې چې دا زمونږ خپل حقوق درا کړی شي، نور خو مونږ اضافي نه چوکۍ غواړو، تیر رقم بل شی غواړو، فقط دغه زمونږ خپل حق ده چې زمونږ امانتې پیسې دي، په دولت باندې زمونږ قرض ده، دغه قرض پیسې چې مونږ ته راکړي شي، نور مونږ نه هیڅ څه مشکل نه لرو. دولت نه هم شکایت نه کوو، امارت اسلامي نه هم شکایت نه کوو، د امارت اسلامي خواته مونږ پراته یو، دلته شیګو، دلته په هر نو شرایطو کې ګرمي کې یخي، مونږ دا په ځان باندې منلای ده، او په خپل کورونو کې پراته یو، مونږ د دوی شفقت ته منتظر یو، او د دوی ترحم ته ضرورت لرو.
سنگر صاحب، پر دولتي څوکیو یا په دینو ادارو کې د دغو کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو له تیرو چارواکو سره یا اوسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي، دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کیږي، د خپل د سلاکارانو په توګه چې د دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي؟
مننه. صرف یو وزیر صاحب دفاع، وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې مونږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربو نه ستاسو کارونو مونږ استفاده کوو، او دا مونږ ته ویلي چې تاسو مونږ بیرته راغواړو. نو تر اوسه پورې عملي بڼه نه څکنه په دې مورد کې. وزارت دفاع حتی یو فرمان هم واخیسته ده، شورای وزیرانو پریکړه کړې ده چې دغه متقاعدینو نه باید بالمقطع استفاده وشي، مګر تر اوسه پورې دا عملي بڼه نه ده نیولې. فرمان صادر کړی ده، دا مونږ ته ژمنه شوې ده. او دې کې دا ښه کارم ده ځکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل دا چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي افغانستان دې ته ضرورت لري او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده ځکه بیا خصوصا نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي د بیت المال پیسو نه شوي دي نو بنان ګرچې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره نو داسې عملی بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زموږ متقاعدین داسې ووایي چې راضي شي.
دغه ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري نه نور عواید لري او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه د هغوی په مقابل کې ادا کړي، دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخته وړي؟
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب وي او څلوېښت کاله وظیفه ایزا کوي او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي کنه یو خود غټې کراچۍ دي دغه توان خو نه لري. نو اکثریت یې درته پنځوس فیصده پنځه قوطې سګرېټ او پنځه بوتله اوبه او درې بوتله نشابي ایښي دا خرڅوي چې دغه ټوله د دې دوه سوه روپۍ کې یا د دې ګټه بچي ولې په دې کې مصروف ده. یو تعداد ګدۍ هم کیدام زه درته وایم چې د ګدۍ په حالت کې باندې هم شته ده. که تاسو ویډیوګانې واړئ بیا به زه درته ولیږم ګدۍ ته هم خلک مخ شوي دي. ډېر خلک چې په مرکز کې مخکې اوسېدل دا کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته، هلته د خپلو خپلوانو نه یو غواو اخیستې ده، هغه بیا مستې خرڅوي، بیا شړومبې کوي، هغه خرڅوي د فامیل یاشه په دې حالت سره کوي. یعنی ما درته مخکې ارزو کوو چې د متقاعد هېڅ زندګي نه ده ځکه پیسې ونه لري. اختصار دا خو ډېره سخته خبره ده، په ښار کې اوسېږي د کور کراو نه لري نو دا خو ډېره مشکله خبره ده. ګوره موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسېدلې، بل علمي ضربه موږ ته را رسېدلې ځکه د متقاعدینو اولادونه ټول یو څه سنه پرې کم یا کمزوي په خارج کې هغه ورته څور پیدا ولګي هغه به وي ولې باقي منده ده. نو متقاعدین اولادونه ټول بې سواده پاتې شو ځکه د فیس پیسې نشته، د قلم پیسې نشته، دا یونیفورم غواړي، دا په هر حالت شي بې پیسو مکتب نه ویل کېږي. دلته یو تعداد موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچیانو اکثریت د متقاعدینو اولادونو وظیفې درلودلې، هغه وظیفور هم ټول په کور باندې هغه هم ورته ناست دي، د هغې جنجال هم ور په غاړه ده. او بلته متقاعد چې د دغه ټول عمرات یې د معاش په خاطر کړي، که زوی ته کوژده کوي ودرې دا د کلنۍ معاش به واخلم زه به مې زوی ته کوژده وکړم، او که چیرې د چا قرض پیسې ورته وایي چې ورور ودرېږه چې زه دا معاش به واخلم تا ته به قرض پیسې درکړم. دوکاندارانو قرضدار دي فعلاً لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي، وایي چې ورور دا یو کال کېږي تا به زما پیسې وړي د قرض نه راته راکوي. یعنې هلته موږ بیا به شوي وو د باندې توهین او تاخیر ده، د چا نه به پیسې ولا چې قرضدار ده خوښوي در غواړي کنه. نو دا مشکلات دا دي چې دا خو هېڅ زندګي نه ده چې موږ یې تېرېو دلته. نو دغه په دغه حالت کې قرار لرو.
کله چې دوی دغسې ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي یا د رسمي چارواکو د خوا یا کله نه کله د ولس د خوا، دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد؟
نو ما خو مخکې ارزه کوو چې متقاعد د مرګ احساس کوي. نو چی پاتې دي دته؟ قرض څوک نه ورکوي، هغه خپلو خپلوانو چې څوک یو تجارت لري یو دوکان لري نو دا متقاعد یا ورور ده یا ماما ده یا کاکا ده، خو یو هفته به ورته قرض ورکړي، یو میاشت به قرض ورکړي، یو کال به یې ورکړي، نو نه تر درې کلو پورې کنه. احساسات زموږ مړه دي، هر څه ذاتي ختم، امیدواري هم قطع ده ځکه موږ زندګي کړې ده. داسې نه ده خو دغه هر یو سن شپېته دوه شپېته اته شپېتو پورې دی هر یو سن رسېدلی، دا شپېته کاله خو ده سمه زندګي تېره کړې ده. نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي نو ته کې به چی پاتې کېږي؟ دې احساسات ټول مړه شوي دي، بله لار هم تېنه نشته. نو په دې آخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اوه شپې اته شپې هغه په لاره نشي تللی نو دی به نور چی غریبي وکړي؟ دی آیا مزدوري کولی شي؟ دا کراچی د غلولې شي؟ دلته خو دا مشکلات موږ لرو ځکه په دا سن د اته شپېته اووه شپېته کې دی قرار لري، دا له مرضونو ډکم ده. دته مخکې مې ارزو کوو چې د ځنګلو درد به دی لري، د ملا درد دی لري، د شکر کې به دی اخته، د وینې غوړ به دی لري، سترګې به یې ضعیفې، غوږونه به یې کاڼۍ. نو دا مشکلات کې نو دا متقاعد په دې حالت کې دی څه شی کولی شي؟ او دا چې ده ګوره دا تقاعد چې ده د خلفای راشدین ده په دې خوا دا ده ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو یهودي ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند د دولت و. دا د تقاعد کلمه اوسنۍ نه ده، سید نوم به تغیری داود خان را په دې خوول زخپل په دې نظامو کې مولې. دغه تقاعد کلمه د ابتدا نه ده پاتې ده، دا نه حرام ده نو بل شره دا تقاوت پاتې ده له خلفای راشدین تر دا وسه پورې په جمهوریت کې بنګه باندې اندازه مشکلات درلودل. هلته به موږ چیغې وایم دغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و، کله به یې تخصیص نشتره، کله به یو شی ولیکه، ولې توضیح کړه؟ زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا وسه پورې، هغه هلته به بودیجې باندې وي. خو بالاخره هلته دونه و چې وره خرج به مو کو، بودیجه به منظور شوله، پیسې رسېدلې. ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی ورې دې مقایسه کې له جهان سره. د جهان متقاعدین ګوره ټول نوي کتابونه لیکي، هغه نویسندگان دي، هغه شاعران دي، هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي، ریاست جمهوریت ته ځان کاندي دي. محمود خزافی په یو جرنالي کې ګوره هغه ریاست جمهوریت ته کېده، ولې برعکس او زندگی دی خارج کې چې دي متقاعدین هغه زندگی ټوله بیمه ده، صحیح رایگان ده، کورو ته موټر راځي، د اولادونه وړي مکتب ته. ولې زمونږ برعکس دلته مونږ ته اوس خپل حق نه رارسېږي چې زمونږ قرض پیسې دي، بیمه مونږ نه غواړو، نور شیان هم مونږ نه غواړو. او تقاعد د دې لپاره ولکې ولکې دا ماش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي دا باید تفریح وکړي، خپل یو ځای کې وګرځي. ولې مونږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي، له ډېر مشکلاتو، د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو، مونږ خپله تداوي پیسې یو نه لري. مرګونه زمونږ په کورونو کې کېږي، دا د بې پیسو له درکنه ده. علم، تعلیم، قلم له مونږ نه ختم شو. نو مونږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا مونږ روزمره زندگی په څه حالت تیریږي. نوره دا دوه کاله خو په مونږ باندې په ډېر مشکلاتو تیریږي، یعنی مشکلات به حد بې اندازه لري. ګوره اختر کې د سرخانونه واریږي، وچې میوې خلک اخیستل کېږي، دا یو فرهنګ ده د افغانانو، دا یو کلتور ده. په لوی اختر کې قرباني کېږي، روژه هم په پیسو کېږي. چې زه د یو قطق پیسې ونه لرې نو ته په وچه ډوډۍ د چای سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دي، دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي؟ روژه هم په هغه حالت تېره شو، اختر هم په همدې حالت تېر شو. مونږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي، دا دوه اختر چې په مونږ باندې تېر شوي دي، مونږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو. نو نور به نو الله ته سوال کوو، نو الله ته امید لرو. نور خو ټول چارواکي خبر کړي دي، او اوس بیا هم ورته چیغې وو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کوو چې عذر ورته کوم، سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري، رسول ته وګوري، دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکړي. مونږ هم د افغانستان تشکیلي لرو، تابعیت یې لرو دلته، او ستاسې رعایت یو مونږ، او ستاسې په خوا کې دلته پراته یو مونږ. نور به نو څه ووایو نو؟
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي.
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته، موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي. نو الله دې تاسو به عزت لري. ډیره مننه، خدای ډیر عمر خوان کړ.
د ازادي میلمه
سو خانہ کم نو ماں کا یم پا داسے رنجختا چستا لاس میں مسیحا ستا فختانہ میں علاج ستا خبر میں دوا